واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سر سلیمان شاه د قندوز په ولایت کې د شیعاګانو په یو جماعت کې د بم چاودنه شوې ده. د عین شاهدانو د وینا له مخې چاودنه د قندوز د مرکز پورې مربوط د خان آباد بندر په سیمه کې هغه وخت وشوه چې خلکو د جمعې لمونځ ادا کوو. د طالبانو مطبوعاتي ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د نننۍ چاودنې خبر تصدیق کړ او ویلي دي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې سیمې ته رسیدلي دي. د اسلامي امارت چارواکو د بم چاودنه یو جنایت بللی دی. تر اوسه پورې لا چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی قبول کړی. زخمیان او ټپیان د قندوز روغتونونو ته انتقال شوي دي. شاوخوا ټول لارې تړل شوي دي او د چاودنې ځای ته څوک تللی نه شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف افغانستان ته د خپل لومړي سفر په لړ کې په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولا امیر خان متقی سره د ملاقات په مهال د امنیت د ښو اړیکو د ټینګولو او د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې د افغانستان او ازبکستان د اړیکو د پراخولو په اړه غږېدلی دی. کاملوف د یو لوړپوړي دولتي هیئت په مشرۍ پروند پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسېدو. کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفر نه وروسته کاملوف د یو بهرني هیواد لومړی لوړپوړي ډیپلومات دی چې د طالبانو له مشرانو سره د مذاکرات په غرض افغانستان ته سفر کوي. مولا امیر خان متقی د کابل او تاشکند ترمنځ د څو غټو اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د برېښنا او ازبکستان نه افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو او د مزار شریف د هوایي ډګر د ترمیمولو په باب وغږېدو. له بلې خوا د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د ریپورت له مخې هزارګان د طالبانو د واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي. اژانس وای په داسې حال کې چې د بامیانو په ولایت کې واقع د بودا د ړنګې شوې مجسمې د دروازې سره د طالبانو په یوه نظامي پوسته کې سپینه جنډه رپیږي د شاوخوا سیمو هزارګان په ویره کې دي. اژانس وای یو شمېر هزارګان چې بامیانو ته د طالبانو له رسېدو مخکې اورون ته پورته شوي اوس بېرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. طالبانو د هزارګانو په شمول ټول خلکو ته عمومي عفو اعلان کړی ده. خدای اژانس په وینا زیاتره هزارګانې په وعدو باندې اعتبار نه کوي. ناهیلي اخکاری د متحده ایالاتو د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په شپه ناوخته په 500 موافقو او 800 له مخالفو رايو د فدرالي حکومت د پور د حد لوړولو لایحه منزور کړه. د دغه پریکړې له مخې د بایدن اداره کولای شي چې د متحده ایالاتو د فدرالي ادارو د چلولو او د امریکا د کورنۍ او بهرنیو پورونو د ادا کولو لپاره پیسې په پور واخلي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په غیر منصفانه او نامساویانه توګه د کورونوس د واکسینو توزیع کولو عمل یو احمقانه کار وبالو. ګوټرش د پنځشنبه پورس په دې اړه په یو بیان کې ویل چې په مساویانه توګه د واکسینو نه توزیع کول نه یوازې دا چې یو غیر اخلاقي عمل دی بلکې احمقانه هم دی. ښاغلی ګوټرش زیاته کړه په داسې حال کې چې د نړۍ پر مختلي او بډای هوادونه لګیا دي خپل ولسونو ته د واکسینو په لګولو بوخت دي. د باقی پاتې نړۍ ولسونه د واکسینو له لګولو نه بې برخې دي. د متحده ایالاتو د سمندري پوځ یو محاربوي اټومي اپټل د هند او پاسفیک په سمندر کې د کومشي سره د ټکر کېدو له امله زیانمن شوی دی او د عملی څو تنه ماڼوګانې ټپیان شوي دي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د اکتوبر په 2مه وشوه. د امریکا د سمندري پوځ چارواکو وویل چې د اپټل اټومي دستګاه ته نقصان نه دی رسیدلی او سم فعالیت کوي. خو په باینه کې دا نه دی ویل شوي چې اپټل د سمندر په تل کې لسی سره ټکر شو. د نیوی ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړي چې په دغه سیمه کې ماینونه نه ولیدل شوي. د یاهو نیوز د رپورټ لمخې د ایران دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو وسلوالو چټکو کشتیو د امریکا د سمندري پوځ و کشتۍ تعقیب کړې ده. خو په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري پوځ یوان د دغه پیښې په اړه بې خبري وښودله. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اروپا د طبي غاز د کمبود د ستونزې د حل کولو وړاندیز کړی دی. پوتین د پنځشنبه په ورځ ویل چې روسیا کولی شي په زیات اندازا غاز اروپا ته صادر کړي. د بلومبرګ خبري اژانس ریپورت لمخې که څه هم چې ښاغلی پوتین د نارت سټریم دوا اروپا ته رتبي غاز د لګولو د پروژې ذکر ونه کړ، خو دومره ویل کوم غاز چې روسیې د یوکرین په لاره باندې اروپا ته استي زیات مصارف پرې راځي قیمتي تمامېږي. د نارت سټریم دوا پروژه د روسیې او اروپایانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه په ټپه ولاړه ده. که څه هم چې پینټاګن لا تر دې دمه په تایوان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عسکرو د موجودیت خبر نه دی تصدیق کړی، د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر د پنځشنبه په ورځ خپل یو ټویټ کې دا وړاندیز وکړ چې چین دې په تایوان کې د موجودو امریکایي عسکرو پر خلاف هوایي بریدونه وکړي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وایي چې سپینه ماڼۍ او پینټاګن دواړه چین سره د مقابلې لپاره د تایوان د پوځ د عسکرو د نامادګۍ له امله اندېښمن دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن پرون د پنځشنبه په ورځ د شیکاګو په ښار کې د یوې فابریکې نه د لیدنې په وخت د تجارتي او کاروباري مرکزونو کارکوونکي او کارمندان وهڅول چې د کوویډ-19 د وبایي ویروس په مقابل کې خپل ځانونه وقایه کړي. د بایډن ادارې د فدرالي حکومت د ټولو ادارو د مامورانو، روغتونونو، کلینیکونو او شرکتونو د کارمندانو لپاره د نومبر تر 28 نیټې پورې د کوویډ-19 د واکسینو لګول حتمی وګرځول، خو بیا هم ویل کیږي چې یو شمیر امریکایان قانی نه دي او د واکسینو د لګولو مخالفت کوي. او په جنوبي افریقا کې د کوویډ-19 اوبا د خپرېدو له امله په هغه هیواد کې د لوږې او نیستۍ کچه درې چنده لوړه شوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې یو ان ایچ سی آر وایي چې په تیرو شاوخوا 9 میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په سلګونو زرو ستنو سوو کډوالو کې یوازې 1400 د مهاجرت قانوني اسناد درلودل چې په دغه موده کې په خپل خوښه وطن ته ستنه شوې ده. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولی.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې په روسي کلو کې د ایران او پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو ستنېدلو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی چې په دغه هیوادو کې د مهاجرت په قانوني اساسو ژوند کوي. نادر فرهاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په روان 2023 میلادي کال کې یوازې 1400 دغه افغان کډوال د دغو دوه هیوادو څخه وطن ته ستنې شوي.
درمی اواخر مخصوصا د می سالهای اخیر
خغلی فرهاد ویل په روسي کلو کې د ګاونډي هیوادو څخه وطن ته د افغان کډوالو په دو طلبانه ډول ستنېدو کې کموالی راغلی دی. خو د دې سره سره د ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1400 افغانان چې په دغه دوه هیوادو کې د اوسېدلو قانوني اسناد یې درلودل تر اوسه په دو طلبانه ډول وطن ته ستنې شوي دي. نظر پر هاد ویل چې دغه ستنه شوو افغانانو هر یو ته د ستنېدلو پر مهال 250 امریکي ډالره چې په مجبوري ډول 350,000 ډالره کېږي مرسته شوې ده. خو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د وروستي راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 912,000 افغانان چې په دغه هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل خپل وطن ته ستنې شوي، چې 912,000 څخه زیاتې له ایران او پاتې نور له پاکستان څخه وطن ته تللي دي. IOM وایي دا شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې د قانوني اسنادو پرته اوسېدل. وطن ته ستنې شوي افغان کډوال وایي چې د ستنېدلو وروسته یې ژوند نور هم خراب شوی او په خپلو سیمو کې د ژوند د تېرولو امکانات هم نه لري.
روزګار دغه نجلۍ مې خیاطي کوي، بس نو دا خیاطۍ ته ناشتې ورته ګورو نو کوي چا کالې راوي دغه بکوو کمن خو حالت نسبتا نبل شو ویل چې ټوله ځای فامیلی او ځای وو، خو دلته چې راغلي کم کار نه سنه نارینه وو ته سنه شوسو ته سره
پروان کال کې افغانستان ته په دوبره لوی شمېر افغانان په داسې حال کې ستنې شوي چې په دغه هیواد کې د جنگ او جګړو او وچکالۍ له امله هم تر اوسه وزرو زیات افغانان یوازې سکل زخپل ویرو څخه نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په روسي میاشتو کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او اوس د دغه هیواد د نپوس نیمایي پاجل ډول خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوالې ادارې WP د راپور له مخې اوس مال په افغانستان کې له 14 میلیون څخه زیات افغانان پاجل ډول د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. WP وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو د خوراک ځواکۍ کچه هم له 2 میلیون څخه اوښتې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخېروي.
امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسیز موش د خبرونه اوري. د امریکا د حکومت جکپوري سر مفتیش ته چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا هڅې چې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو حکومتونو کې سوي یو لویه ناکامي وه او په ټریلیونونو ډالره پکې ضایع سوي. دا استعمایه غونډه په داسې وخت کې وسوه چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو ارزونه کوي چې ولې دومره بې نظمه او د هرج و مرج ډکه وه. د امریکایي سیاستوالو د اندیشنو او وضاحت په اړه نور تفصیل د سید سلیمان آشنا څخه واوري.
دا دویمه میاشت چې طالبان په کابل واکمن شوي خو د وچکالۍ، اقتصادي بې ثباتۍ او دوامدار جګړو سره مخامخ دي. دا د دې یادونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د امریکا شل کلنې هڅې دومره زر ضایع شوې. د امریکا د کانګرس غړو همداونی د یو جکپوري مفتش نه چې د ټریلیون ډالر مرستو څارنه یې کوله د ناسم تصور باره کې وضاحت وغوښت.
د امریکا حکومت د افغانستان سیاسي او فرهنګي جوړښت باندې نه پوهېدلو، ځکه خود مفسدو او بانفوزه شخصیتونو او سیاستوالو د ځواکمن کېدو سبب شو.
ساب کوویل د امریکا د حکومتونو چې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو دورې پکې وي او خپلې بریاوی په بیا جوړونه کې حسابول تل مطرح وي او بل اخر د 12 هڅو نتیجه د مالی مرستو ځای کېدل وو.
خیالي عسكر، خیالي پولیس او موږ هلته ولیدل چې د افغانستان حکومت به د هغو خلکو پونون پوره امکانات اخیستل چې اصلا هیڅ وجود یې نه درلود او موږ تر پایه ماشونه ورکول.
د سابقو دا وضاحت ورکول په داسې وخت کې شوی چې امریکایي سیاستوال د بایدن د حکومت لخوا د افغانستان د 3 اگست میاشتې د وټلو د بهیر په اړه تحقیق کوي.
پرزیدنت بایدن او افیشلز ان هیز ادمنستریشن
ولسمشر بایدن او د هغه حکومتي غړو تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې یوازې دوه لارې وجود لري، یو داسې خونړی او له هرج او مرج ډک وټلو او بل تر نامعلوم وخته پورې په لسګونو سره عسكر باید هلته پاتې شي. خو زه فکر کوم دا ډېر غلط نظر و. اول خو ولسمشر بایدن باید د خپلو هغو لوړ رتبه جنرالانو ته غوږ نیولی وی چې ورته یې د ترهګرۍ ضد یو لږ شمېر ځواک پرېښودو ویل.
خو دیموکراتان وایي جمهور رئیس بایدن ته یو ناممکنه مشکل د امریکا د پخواني جمهور رئیس نه پاتې شوی و.
هغه موافقه چې ولسمشر ترامپ او خارجه وزیر پامپیو د طالبانو سره وکړه د هغه بي ثباتۍ سره مخامخ اړیکه لري چې په دې اوړي کې له هرج او مرج ډک وتلو سبب شو.
یو څېړونکی وایي د بایدن حکومت د ایستلو له پروسې مخکې هم نورې لارې چارې لرلې. د ایستلو په پروسه کې ډیر افغان همکاران پاتې شو او په هوایي ډګر کې د چاودنې له امله د امریکا د پوځ 14 عسکر هم ووژل شو.
top of that the taliban
د دې سربېره طالبانو هیڅ کله داسې لیوالتیا ونه خوده چې د اشرف غنی د حکومت سره د واک په شراکت کار وکړي، چې دا په خپل د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د 2000 کال د فبرورۍ د نهایشته مینټې د موافقه و سرغړونه و. نو فکر کوم بایدن دا اختیار درلود چې د طالبانو وو پوښتي چې ګوره تاسو اصول نه مراعتوي. نو زه هم اړتیا نه لرم، خو موږ باید د سولې خبرو ته کښینو او هڅه به وکړو که د واک په شراکت کې کومې پایلې ته ورسیږو. که دا ټولې خبرې د منلو ګرځېدلی وې بیا د امریکا د وتلو لپاره په لارو چارو غور کېدلی شو.
همدا اونۍ اووه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو داسې یو پیشنهاد کړی چې د بایدن حکومت لخوا د افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه ځانګړی تحقیق وشي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
پدرمون اوریدونکو، د بهرنۍ پالیسی کارپو کلیفورد میوایې دا بشوي کده امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ورغول سي، خو هغه وایي د هغه څه پر اساس چې وینو یې ډاډه نه دي چې دا کار شونی وي، ځکه د طالبانو له نیولو راهیسې دا ولیدل سول چې پاکستان د طالبانو سره څومره نږدې دی. مثلا لومړی وزیر عمران خان وویل طالبانو په افغانستان کې د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. هغه وویل دا یو خورا له دښمنۍ او ضد ډکه خبره وه چې پاکستاني مشر د متحده ایالاتو په اړه وکړه.
ګوري څه چې زویم په دقت یې واوري دا خبره مې په مقالو او ځنینور ځایونو کې هم کړې ده. زما په اند دا یو لوی خطرناک اشتباه و چې په دې وخت کې مو افغانستان پریښودو او په داسې ناوړې او ناڅاپي زیانمنې طریقې چې جمهور رئیس بایدن پریښودو هم امریکایان او هم زموږ هغه افغان متحدین تر شا پاتې شو چې د طالبانو او القاعدې په وړاندې زموږ ملاتړ کړی و. ګورې دا سمه ده چې موږ د شلو کلونو رئیس په افغانستان کې یو. فکر کوم سره د دې نه چې طالبان مات نشو افغانستان لاسته راوړنې درلودلې. په یاد ولرئ موږ د اویا کلونو رئیس په جنوبي کوریا کې 28,000 عسکر ترپځه کړی دي چې یو نسبي ثبات یې برابر کړی دی. د کیم سلطنت نه دی مات شوی خو خپل مخ یې هم نه دی ترلاسه کړی. موږ د دوهمې نړیوال جګړې رئیس په جرمني، جاپان، ایټالیا او د اروپا نورو برخو کې هم یو شمېر عسکر لرو.
د افغانستان بهر د حکومت ځینې چارواکي یعنی د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي اوس هم د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې وایي د تاوتریخوالي له لارې واک ته رسیدلی دي یو اقدام وکړي. د دې امکان ګوري؟
فکر کوم چې بیجنګ او مسکو د طالبانو سره دریږي او دواړه د امنیت په شورا کې هم رأی لري چې کارولې شي څو د متحده ایالاتو لار باندې کی. زه فکر نه کوم چې طالبان په دې وخت کې په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ مستحق وسی. زه په دې باور يم چې دوی باید کومه بهرنۍ مرسته ونه لري. که دوی وغواړي د څه شیان ولري نو کولای شي دا په عمل کې وخی چې دوی غواړي یو معقول رژیم ولري، د سې رژیم چې لږه کوي او سره ظلم نه کوي، د خزو حقونو ته درناوی لري، هغه خلک نه وژني چې امریکا سره ملګری دي او د دوی نه خوښيږي. د ځنو دلایلو په اساس فکر کوم په دې وخت کې باید صبر وکړو او وګورو چې طالبان څه کوي او څه نه کوي. تر اوسه نه خني خاني خنه دي. زویم لوی دي زو ملګری ملتونه باید په دې وخت کې د طالبانو سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
د ملګرو ملتونو خبرې او په افغانستان کې د حالاتو په اړه خبرداري غوړه کار دی، خو په عمل کې دوی څه ډیر نه دي کړی. د اقدام او عمل لپاره څه شي ته ضرورت لري؟
ملګری ملتونه ډیر کم قاطع تصمیم نیسي ځکه ویشل شوی دي. زما په اند دوی طالبانو ته وی په مقرز نشته. د خلکو سره مو هر څه چې کوي وی کوي، خو په سینګیانګ کې به زموږ پر چارو کار نه لري. چینایان د افغانستان د بیمثله او با ارزښت منرالونو سره ډیر علاقه لري او غواړي د افغانستان څخه ګټه پورته کړي. دوی په دې کې هم علاقه مند لري چې د خپل ورېخمولار چې د یو پول نوښت په نوم پروژه ده استفاده کوي او فکر کوم پاکستان هم دا پلان لري چې موږ په دې پوهیږو. ګوري د پاکستان او چې طالبان یې رامنځته کړل، پاکستان د امریکا له برید وروسته هم د طالبانو په ساتلو او تجهیز کې مهم رول درلود. پاکستان به د امکان تر حده د طالبانو د لپاره ګټور روسي او امریکا باید له پاکستان سره په خپل اړیکو د سره غور وکړي. زما په نظر روسیا به هم ووي زه یې پروا نه لرم چې طالبان څه کوي تر هغه چې دوی زما په ګټو کې مداخله ونه کړي. فکر کوم دا به د پوتین دریز وسی. نو زه ډیر مطمئن نه یم چې ملګری ملتونه د څه وکړي شي.
تاسو یو جالب مضمون لیکلی دی چې وای امریکا باید پاکستان د خپل ملګرو د لیست نه وباسي. تاسو ولې دا سوایست؟
Well, I think the main thing is just to be realistic. نو هغه خلک چې په دې اړه پوه لري وایي چې که پاکستان طالب مشانه ته په ژمي کې په خپل خاوره کې د پټېدو اجازه نه ورکړي، که پاکستان د القاعده مشانه لکه بن لادن ته اجازه نه ورکړي چې په هغه واد کې پناه واخلي، نو موږ به د تیرو شلو کلونو په اوږدو کې د طالبانو په وړاندې جګړه کې ډېری بریاوې ترلاسه کړې. پاکستانیان له طالبانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوي. موږ باید دا خطر تشخیص کړو. البته پاکستان اټومي وسلې لري، مګر موږ نشو کولای ځانونه په دې شان وغولو چې څوک زموږ ملګری دي او څوک زموږ ملګری نه دي. زه فکر کوم د دې وخت چې د پاکستان سره پر خپل اړیکو د سره کاور وکړو.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه راپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. تا په فرانسه کې د پادریانو په لاس د جنسي زورونی قربانیانو وروسته له هغه په کاتولیکو کلیساو کې د تاریخي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې یو خپلواک کمیسون ومندل چې په تیر اوو لسیزو کې د سلګونو زرو ماشومانو سره په سیستماتیک ډول ناوړه جنسي چلند سوی. د هنری رجول د رپورټ خلاصه شهناز نفیس وړاندې کوي.
جان ریا، جان فرانسوا او جوزف لسکلن و چې ورسره جنسي زورونی پیل شوه. د فرانسې په لویدیس کې شوانز اند پلای کلیسا کې پادریان د دغه ماشومانو سره جنسي زورونو کې ککړ وو.
دوی چې بکله غوښتل نو موږ له براغلل او ویل به یې ډېره موده وشوه لیدلې مې نه یې. بیا به یې ویل راځه او خپلو کوټو ته به یې بوتلو.
کیتولیک کلیساوی د جنسی دغو ډول زورونو باندې پرده اچوله.
که یو پادری به په یو ځای کې افشا شو نو لوی پادری به هغه بل ځای ته انتقال کړ او هلته به یې هم هغه څه کول کوم چې په پخواني ځای کې کول.
په فرانسې کې د جنسي زورونی دا پیخي او په دغه پیخو باندې د پرده اچولو هڅې تر 16 تکرار شوې دي. د کمیسون پلټنې ښایي چې نږدې 2,00,000 او 16,000 ماشومان سره جنسي زیاتې شوې. د 1950 نه تر اوسه په دغه د تورنو پادریانو شمیر تر 3,200 پورې خودل کیږي. د پلټنو لمخه کدا هغو پادریانو لخوا د ماشومانو د جنسي زورونې پیښه دیش میرته اضافه شي چې تکاوت شوی دی نو داش میره با 3,00,000 او 30,000 ته اوچت شي. دغو پلټنو ته د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې جواب ویلی.
زه د جنسي زورونې له قربانیانو سره خواخوږي او غمشریکي لرم او خپل شرم هم سرګندوم. زمونږ شرم زما شرم. په دې خبره شرم چې کلیسا په دومره ډیره موده کې دې مسلې ته پام ونه کړای شو.
تر څو چې داسې یو پیښه هم وي، یو زور زیاتی کوونکی او یو قرباني پاتې وي، نو نور زیات کار به پکار وي. او پاپ فرانسیس زما په فکر په رښتیا بدلون پیل کړی دی. د فرانسې کمیسون دا ډول پلټنې د امریکا او استرالیا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم کوي او پاپ په کلیسا کې د جنسي زورونو پیښې په نړیواله کچه یو ناورین بولی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هرش په لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
په جنوبي ولایتونو کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د پولیو له واکسین څخه د پاتې شو سمو اوسیدونکو وایي چې د واکسین له کمپاینونو سره به په هر برخه کې مرسته وکړي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې د هیواد د نورو برخو په پرتله زیات ماشومان په پرله پسې ډول په تیرو دوو کالو کې له واکسین څخه پاتې وه. صدیق الله صدیقی په دې باره کې رپورټ لري.
د پولیو د پروګرام مسولین وایي چې په چاپیریال کې د پولیو د وایروس موجودیت د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ دی. دوی له کورونا څخه غواړي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې خپل مسولیت تر سره کړي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د کورونا مرسته کولای شي د ګزړ ناروغي لمینځه یوسي.
هغه صحیح چیرې چې ماشومان له ډیره وخته له واکسین څخه پاتې شوي دي، هلته که کورنۍ همکاري وکړي د کمپاین په ترڅ کې، نو انشاءالله د پولیو ناروغي د ورکېدو لپاره ډیره ښه زمینه برابره ده او با کیفیت کمپاینونه چې تطبیق شي نو ډیر زر به افغانستان له دې ناروغي څخه خلاص شي.
د سویلي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې مخکې جګړې یو حالاتو د واکسین د کمپاین مخه نیولې وه، خو اوس دا ستونزه حل شوې. د کندهار د ډن ولسوالۍ اوسیدونکي جمشید پدیاکله داسې وایي.
په افغانستان کې د پولیو مثبت فیش خورا مخ په لوړې دوره باندې او دا مثبت فیش تر ډېره پولې په ولسوالۍ کې چې دا په هغه ولسوالۍ کې چې تر ډېره پر جنگونه و او واکسین تارانو اجازه نه درلوده چې دلته کوښښیان ته واکسین ورکړي. دوم رازو طالبان هم دا موضوع ته خورا جدي ښکاري او د دې یادونه هم کړې ده چې دا په ټول ولسوالۍ کې دته اجازه ورکي کور په کور ټیمونه به ګرځي او خوشنان ته به واکسین ورکړي.
دا راز د پولیو د پروګرام ځینې رضاکاران وایي چې مخکې به دوی د پولیو پر ضد د کمپاینونو پر وخت لیدل چې ځینې کورنۍ د واکسین په اړه ناسم باور لري. د واکسین د کمپاینونو رضاکار محمد الله په دې اکله آشنا رادیو ته داسې وویل:
زکه الته ولسوالیانو کې واکسین خلګ نور کوي چې د زینو عقیده بنو او سمره کم رقم خبرې په جمع باندې کړتللې. نو اوس فعلا خلګ پوسیبل دي د طالبانو په واکمنۍ کې خلګ واکسین لګي او خپل ماشومان ته واکسین ورکي او خلګ تر خپل واسه ټول سره همکار دي. په ځینو کې چې دوی واکسین ورکي پښنیانته تر ټولو خلګ سره همکار دي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکښ کې موجوده ده. د روغتیا ماهرین وایي چې د ټولنې مرسته کولای شي یا د ناروغي د گذر څخه د پاکو یوادونو په څیر لمنځه یوسي.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. پر بامیان ولایت او ټول افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او اونۍ وروسته افغان سیلانان یو ځل بیا د بند امیر لیدو ته ورځي. یو شمیر سلیران وایی بند امیر د میلی لپاره دیر شتزای دی او طول افغانانی باید لیدو تا ورسی. نور تفصیل پا دیر پورکی باوری.
دی بند امیر لاجوردی و بو یو زلبیا حق افغان سیلانیان لیدو تا رجلب کردی چه لکابل او دی هواد لنو روسیمو پخامه سرک دی بامیانو تک تزر خکوی. غنی منرالونو او د جهیل په شاوخوا کې د چونی لرونکو ډبرو د دغه جهیل اوبو ته په زړه پورې رنگ ورکړی. کله چې طالبانو قدرت ترلاسه کړ د جهیل ته د سیلانیانو راتګ هم بند شو، خو وونه وروسته یو ځل بیا سیلانیان د بامیانو لیدو ته رامات دي. په جهیل کې چلیدونکي د هیلیو په شان کښتۍ له ایران څخه راوړل شوي او په ساعت کې د اتو امریکایي ډالرو معادل افغانیو باندې په کرایه ورکول کیږي. له یو شمیر سیلانیانو او د بند امیر د سیمې له یو اوسیدونکي څخه به یې واورو چې څه وایي.
دا اول ځل دی چې دلته راغلی یم. د سیاحت او میلې دپاره ډیر ښه ځای دی، ټولې باید لیدو ته راشي. د چکر دپاره ډیر ځایونه شته، هلته یو ډیر ښه زړو بی دی، ښایسته چاپیریال او ښایسته اوبه لري. دوه ورځې کېږي دلته یم، دا ځای د خوښیو ډک دی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا مې اول ځل دی چې بامیان مې ولید. زه په کابل کې ژوند کوم، اول ځل مې دی چې راغلی یم.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د خبرونو لندېسته
د قندوز په ولایت کې د شیعاګانو په یو جماعت کې د بم چاودنه شوې ده. د طالبانو مطبوعاتي ویان او د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د نننۍ چاودنې خبر تصدیق کړ او ویل دي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې سیمې ته رسیدلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف افغانستان ته د خپل لومړي سفر په لړ کې په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولا امیر خان متقی سره د ملاقات په مهال د ښو اړیکو د ټینګولو او د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې د افغانستان او ازبکستان د اړیکو د پراخولو په اړه غږېدلی دی. فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د ريپورت لمخه هزارګان د طالبانو د واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي. اژانس وايي په داسې حال کې چې د بامیانو په ولایت کې واقع د بودا د ډنګشي مجسمې د دروازې سره سپینه جنډا رپیږي، د شاوخوا سیمو هزارګان په ویره کې دي. طالبانو د هزارګان په شمول ټول خلکو ته عمومي عفو اعلان کړی ده. د متحده ایالاتو د سنا مجلس پرون د پنځمه په شپه ناوخته په 500 موافقو او 800 له مخالفو رايو د فدرالي حکومت د پور د حد لوړولو لایحه منزور کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش په غیر منصفانه او نامساویانه توګه د کوبنوس د واکسینو توزیع کولو عمل یو احمقانه کار وبالو. د متحده ایالاتو د سمندري پوځ یو محاربوي اټمي اپټل د هند او پاسفیک په سمندر کې د کومشي سره د ټکر کې دوه لامل زیانمن شوی دی او د عملی څو تنه ماڼوګانې ټپیان شوې دي. په جنوبی افریقا کې د کوینس اوبا د خبرېدو لامل په هغه هواد کې د لوګي او نسته کچا درې چنده لوړ شوې ده. د خبرونو پای
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.